ټول ټیمونو سره مسابقه کوي. د دې ټیم یو تکړه لوبغاړي رئیس احمدزی سره به مرکه د کابل د نن ورځې د چاپ شویو مطبوعاتو د مهمو مطالبو له اورېدو وروسته واورو.
ولسی جرګې ته د نوو نوماندو وزیرانو ورپېژندنه او له همدې سره په تړاو کې د ژمنو رخصتو د ځنډولو لپاره له ولسی جرګې نه د ولسمشر کرزي غوښتنه په کابل کې د خبریدونکو ورځپاڼو مهم سرلیکونه جوړوي. ویسا په خپل لومړي مخ کې تر دې سرلیک لاندې چې ولسی جرګې ته نوي نوماندو وزیران به په لنډه موده کې ورپېژندل شي، د ژمنو رخصتو د ځنډولو لپاره د ولسمشر د فرمان په اړه د وکیلانو ترمنځ د نظر اختلافاتو ته کتنه کړې. ورځپاڼه په دوام کې د اساسي قانون د 108 ماده په استناد لیکلې چې دا د ولسمشر حق جوړیږي چې د رخصتو په ورځو کې شورا فوق العاده غونډه را وبولي. ورځپاڼه په بل ځای کې د ولسی جرګې لخوا د نوې کابینه د 12 غړو ردېدو ته په اشاره د فرانسې د خبري اژانس د یو سیړنیز رپورت په اسناد لیکلی چې ولسی جرګه د سیاسي بلوغ په لور روانه ده. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه شته شکایتونه سیړلي او په ولسی جرګه کې د لانجه پورته کېدو ته په اشاره لیکلی چې د دې ټولو ستونزو جړ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون بهرني غړي دي. هیواد په خپل سر مقاله کې د لندن د غونډې په درشل کې د ولسی جرګې لخوا د نوې کابینه د لوی برخې ردول زیان اړوونکې بللې او لیکلې چې له دې سره د لندن په غونډه کې د افغانستان دریځ خورا کمزوري کېږي. ورځپاڼې په دوام کې د ولسی جرګې د ژمنو رخصتو د ځنډولو په اړه د ولسمشر کرزي فرمان ته په اشاره لیکلې چې د هیواد ملي ګټې حکم کوي چې ولسی جرګه خپلې رخصتې وځنډوي او د ولسمشر نو نوماندو وزیرانو ته د باور رایه ورکړي. ورځپاڼې د خپل لومړي مغټ سلیک د کابینه د 13 ورځې غونډې ته ځانګړی کړی چې پکې د لندن د راتلونکي غونډې لپاره د تیاریو بهیر ورزول شو. راه نجات به تر دې سرلیک لاندې چې لومړی رایه بیا رخصتۍ د ولسمشر کرزي په فرمان بحث کړي او د هغې په اړه د قانوني دلایلو د وړاندې کولو تر څنګ د وکیلانو دا غوښتنه هم راخسته چې ولسمشر باید دا ځلې سم او وړ کسان دوی ته ورپېژني. ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د یو غښتلي حکومت د جوړولو په موضوع بحث کړی او لیکلی چې دا کار هله ممکن ده چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغانستان په کورنیو چارو کې خپله لاسوهنه بنده کړي. ورځپاڼه د همدې موضوع په اړه په یو بل سرلیک کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلی چې د لندن غونډه باید په افغانستان کې د دولت د پیاوړي کولو لپاره یو ښه ژمنه وسی. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د دولتي مامورینو په تنخواو کې د انډول د رامنځته کولو لپاره د ولسمشر کرزي پر وروستي حکم تبصره کړې او هغه د اداري فساد پر ضد مبارزې یو بل ګام بلل ده. خو اصلاح بیا د ولسمشر کرزي د همدې اقدام په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، خلک په دې باور دي که د ښاغلي کرزي حکم په عمل کې پلی شي نو دا به نه یوازې د اداري فساد پر ضد یو ګټور ګام وي، بلکې دا به د نظام جوړونې په برخه کې هم اغېزمن ګام وي. افغانستان ټایمز بیا په خپل سر مقاله کې له آزادو رسنیو سره په بهرنیو مرستو چې د ورځپاڼې په وینا تر ډیره د دوی د سیاستونو د پلي کولو په هدف کېږي تبصره کړې او هغه په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ودې په وړاندې یو ستر خطر بلل ده. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي، کچېرې رښتیا هم بهرني هیوادونه په افغانستان کې د بیان او د رسنیو له ازادۍ نه ملاتړ کوي او غواړي له هغوی سره مالي مرسته وکړي، نو کولی شي خپل فعالیتونه له افغان دولت سره همغږي کړي. ورځپاڼې خپل نننی کارتون هم همدې مسلې ته ځانګړی کړی او پکې دا ښودل شوی چې له رسنیو سره بهرنۍ مرستې په هیواد کې د هغوی د کلتور د خپراوي اسباب برابروي. او ملي ارمان هم په خپل لومړي مخ کې د ولسی جرګې د ژمنو رخصتو د ځنډ په اړه د ولسمشر کرزي په فرمان بحث کړی او په دې اړه یو کارتون هم خپور کړی چې پکې د رخصتو د ځنډ لامل ښودل شوی. په ورځپاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د نوماندو 12 وزیرانو رد د لندن د غونډې لپاره یو ګواښ او د افغانستان له مشرتابه نه یو ملاتړ ده. ورځپاڼه د ولسی جرګې لخوا د نوې کابینه د نوماندو وزیرانو د یوې لویې برخې ردېدو ته په اشاره لیکلې چې له ملي شورا سره ټکر او نړیوالې ټولنې ته حساب ورکول په راتلونکو 5 کلونو کې د افغان ولسمشر په وړاندې پراته دوستر ننګونه دي.
حمید مومند د کابل د نن ورځې د مطبوعاتو مهم مطالب اورول. وخت د غرمې 2:00 او 6:30 دقیقې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن سبا په سریلانکا کې دی او په دې هیواد کې د تمرین په څنګ کې د څو نورو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه کوي. د دې ټیم یو تکړه لوبغاړی رئیس احمدزی وایي چې پرون دوی د سریلانکا یو ایالتي ټیم ته په دوستانه لوبه کې په 40 منډو ماته ورکړه، خو په دې باب چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به کله او له کومو ټیمونو سره رسمي سیالۍ ولري دا به له رئیس احمدزی څخه واورو. په دې مرکه کې واورو چې اسمت سروان ورسره کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرلنکا ته موږ دغه سفر چې کوم دا 22 لوبغاړي دلته راغلي وو او په دغه 22 لوبغاړو کې به تقریبا موږ دغه یو میاشت سفر ده، نو په راتلونکي لس ورځو کې به موږ په دغه 22 لوبغاړو څخه 15 منتخب لوبغاړي بدل ته سره په سرلنکا کې پاتې کیږي او دغه اول لوبغاړي چې کوم دی هغه به بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. په 19 جنوري باندې بیا د موږ اولنۍ څلور ورځنۍ مسابقه ده د آیرلینډ هیواد سره د شورای بینالمللي طرف نه دایر شوې ده دغه مسابقې، او تر هغه وروسته بیا د منګه د افغانستان آیرلند او د کینیډا ترمنځ د شل شلورنو یو ټورنمنت بدل تکیږي.
تاسو ول چې ل آیرلند او کینیډا سره به په یو ټورنمنت کې مخامخ شي، دغه مسابقه اهمیت په څه کې لري؟ آیا په دغه مسابقو کې د افغانستان برای د افغانستان په درجه بندۍ باندې کوم اثر لري؟
بالکل، درجه بندۍ په لحاظ باندې یو ډېر مهم ټورنمنت دی زموږ لپاره، ځکه چې د شل شلورنو نن سبا په دنیا کې درجه بندي چې کوم ده هغه به ترسره کېږي، او خوشبختانه چې افغانستان په دغه ګونیخ ریکارډ لري، نو انشاءالله که خدای کول په دغه ټورنمنت کې به مونږ کامیابي ترلاسه کړو، او دا به د مونږ لپاره بل یو ډېر ښه تیاری چې د فروری په میاشت کې چې کوم دوبۍ کې بیا چې اتو هېوادونو ترمنځ چې کوم د شل شلورنو کوم ټورنمنت به سره کېږي، چې د یادونې وړ ده چې دغو اتو هېوادونو څخه به بیا دوه ټیمونه، یعنې فاینل ته رسېدونکي دوه ټیمونه به بیا د جام جهاني د شل شلورنو جام جهاني لپاره به لار پیدا کړي چې په دې کال په څلورمه میاشت کې به په ویسټ انډیز کې ترسره کېږي.
په د دوبۍ په ټورنمنت کې چې اته ټیمونه سره مخامخ کیږي، کوم ټیمونه دي او کومې تاسو ته ډېر قوي ښکاري او فکر کوي چې د هغو ګټل به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته مشکل وي؟
افغانستان په شمول مونږ باندې آیرلند، سکاټلند، هالند، کینیا، امریکا او د دوبۍ متحده عرب اماراتو چې کوم ټیمونه دي ټول ډېر مضبوط ټیمونه دي او ډېر په زړه پورې مسابقې ګوشي. خو زه به دا خبره وکړم چې الحمدلله نن سبا د افغانستان د کرکټ ټیم چې څنګه کامیابیانه روانې دي، او د افغانستان د ملت موږ سره دعاګانې دي، نو انشاءالله چې په دغه ټورنمنټ کې به هم موږ کامیابي ترلاسه کوو او خپل وطن ته به سرلوړي بېرته ستنېږو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له تکړه لوبغاړي رئیس احمدزی سره مو د اسمت سروان مرکه واورېده. د لشکرګاه په جنوب کې د بوست کلا ډېر لرغونی تاریخ لري، خو اوس خلکو دغې کلا ته مخه کړې او په شاوخوا سیمو کې غواړي سکونت وکړي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د دغې کلا کیسه بیانوي.
د لشکرګاه په جنوب کې د پرتی بوست کلا ډېر پخوانی دیوالونه زرګونه کلونه تاریخ لري. د بوست کلا دغه زاړه دیوالونه سر له اسمانه وهي او د هلمند سیند غاړو ته ښکلا ورکوي. د سیند تر څنګ ولاړ لوی لوی دیوالونه پر دې سیمې د ډېرو سترو امپراتوریو د تېرېدو ښکارندوی کوي. سیمې ته په ورتګ مې زړه ځکه بد سو چې دنګ دنګ دیوالونه د ورځې په تېرېدو د هلمند سیند ته پریوزي. د بوست کلا دغه څنډې نه یوازې طبیعي توپانونه نړوي، بلکې په دې ورځو کې ځینو کسانو پرې د اشر په څیر د نړولو کار پیل کړی دی. هر ورځ لوی لوی دیوالونه چپه کیږي او په ځای د سرپنا په نوم ځانته ځایونه جوړوي. په تاریخي کلاګانو کې اوسیدونکي خلک وایي بل هیڅ ځای د دوی لپاره نه و، ځکه راغلل او تاریخي سیمې ونیولې.
امان الله، دلته یو شپږ اووه میاشتې کیږي چې راغلی دی. کور مې دلې په دغه کونج کې ده، هلته مو په کنډولې کې اړولی دی. بل ځای چیرې ولاړ شم؟ بل ځای نه لرو، د کریا وس نه لرو چې په کریا دولت نمرې نه دي راکړي، خپل وطن ته تلای نه شو.
نمی شر محمد نه نوزاد وسید دل ترالو قسم پخته چې دوی میاشتې زموږ شان مرته پراته نو د یو شش کسب ماخ صبر شش تم مشول د بل سب ماخ صبر ما پښین یو خاطر مشول سر بل خاط او دای نه چې مرد چا په بل نه راغلی مرته د ځای ولا ولا کرا کړی خپل مجبوری سره او چې په اول سر کرالو قسم پخته سړی داسي بیرې دی ومه ځای ونه دی یو کور یا دوا کور او وسله بیا شو سوند ولا لاس پنځه لاس کور پکښ نه دی د کچنیانو چوچو دی پکښ
د بوست کلا دغه برخه د سلطان محمود غزنوی په وخت کې د امپراتوري اورنۍ مرکز و. دا کلا اوس هم په ارګ مشوره ده، خو دیوالونه ټول هغه کسان رنړوي چې په تاریخي لرغونتوب نه پوهیږي. د بوست کلا ښکلي دیوالونه یو ځل زرګونه کلونه وړاندې د علاودین جهانسوز له لورې ړنګ سوه او پکې میشته پادشاهي له منځه ولاړه. لیکوال او ژورنالیست احمد شاه پاڅوني د نوو نړونو په اړه سخت تشویش کوي. وایي یو څوک هڅه کوي چې زموږ د تاریخي کلتور پخواني بهیر ته زیان ورسوي، خو وایي د اطلاعات او کلتور ریاست یې د نه مخنیوي په خاطر پړ دی.
زه خپله ډېر سخت خواشینی په دې یم چې دغه زموږ هغه څه دي چې موږ باندې پیژندل کېږو، زموږ هویت دی. د کلونو کلونو پیړیو رئیس موږ په دغه باندې پیژندل کېږو، زموږ تاریخونه په دغه باندې ډک دي. دغه کلاوي یا دغه تاریخي سیمې چې زرګونه کلونه قدامت لري او د دې ساري په ټول افغانستان کې په ټول آسیا کې نه لیدل کېږي، نن هغه دوراني سره مخامخ پر هغه باندې نوې آبادی جوړیږي. نو واقعا هم د افسوس ځای دی. د وزارت توجه کې اطلاعات او کلتور وزارت زبیخی په دې باور يم چې هغه تر اوسه په هغه باندې خبر هم نه یی اقدام خو لا پر لور باندې پرېږده نو زه خپله دغه کار غندمه یو وخت به داسې راسي چې هلمند هغه تاریخونه چې هغه به یوازې د کاغذ پر مخ باندې پاتې شي څوک ور باندې باور هم نه کوي موږ به هیڅ بیلګه ونه لرو
د بست کلا چې زرګونه کلونه تاریخ لري دیوالونه او برجونه یې د سیلانیانو روح خوشحاله کوي خو اوس مهال د هر راز توجه نه لیدلې ده دوه کاله وړاندې د دې کلا یوه برخه چې د سلطان محمود غزنوي د پاچاهۍ د مهال زندان و د پولیسو لپاره د یوه مرکز په نوم لبیخه وایستل شوه بل ځل پکې ښوونځی جوړ شو چې ملکي کسانو تر څنګ دولتي زور ځواکو هم د دې کلا د نیولو او غصب په خاطر بډې راونغاړلې هلته د وړاندو نیول سوو سیمو اوسیدونکي اکثره زور ځواکي دي خپل سری نړونې کوي او هیڅوک یې د نږدې لیدنې په خاطر نه پرېږدي ګلالۍ دغه کسان د دولت سره نږدې زور ځواکي بولي چې بې له دولته یې بل څوک مخه نسي نیولی
د تاریخي ځایونه تاسو هم وینئ یا مو لیدلې یا مو کله په مزاره ورتلو ښه پخواني ځایونه ښایسته ځایونه پکښې معنی یادل اوس د ګرد نړول شوي دي او نړۍ یې له ځایونه خلک پکښې جوړوي دا زور ځواکي دي دې سره چپه اوسه نه ده چې وایي دا ولې نړۍ یې دا ولې حکومت که موږ وایو چې حکومت یې مخ ونیسي حکومت خپله دی دا حکومت خپله نړۍ نو اوس دا باید چې والي صاحب یا قومندان یو څوک دغه ته پاملرنه وکړي چې دغه بند وزارت باید مداخله پکښې واخلي چې دغه بند سي دا ونه د تاریخي ځایونه پاته شي لکه په نور ځای کې چې د خلکو تر په خوا ځای نه پاتې دي چې هر څوره ضرورت ورته لري هغه پرېښی دی د موږ ته نړول کېږي
د بست کلا په زیاتو برخو کې د ورانیو او نړولو په چارو د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس خبر دی خو وایي چې په دې برخه کې د یوه غښتلي کمیسیون تابع کړې ده او په ترڅ کې به یې ډېر ژر د غصب کوونکو لاسونه د بست کلا له ګرېوانه وکاږي د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علیشاه مظلوم یار چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې پوست کې کار کوي ټینګار کوي چې د ده په وخت کې د بست کلا د نړونې چارې نه دي ګړندۍ سوي بلکې وړاندې د دغه کار مخه چا نه ده نیولې
هغه د سلطان محمود غزنوي او سلطان مسعود هغه مشهور ارګ حتی په هغه غولي کې هم نوې خټې شروع کړې وې بیا موږ هغو ته ورغلو هغه خلک مو سره راوسته هغه مو ټینګ کړه او هغوی ته مو پروګرام جوړ کړي چې دغه نوي کارونه چې دوی شروع کړي دي دا به اوس د شتي له منځه وړو او هغه د کلاو خاورې چې دوی راننولې هغو دپاره مو بندیز پر ولګاوو یا هغوی ته مو د سختې سزا ګوڅندنه وکړه زه زما یو کال کېږي چې زه دلته راغلی یم زه د خپلو یو کلونو اجراتو مسؤول یم چې د دې وطن او د دې خاورې دښتونه وو پارمونه وو ځنګلونه وو ټولې منطقې خو د لاسه د جګړې په حالاتو کې ووتل دغه یو څو کلاګانې پاتې دي چې هغه زموږ د تاریخ څلې دي هغه خلک موږ په دغه نامه باندې پیژني زموږ د کارنامو د کارمانیو څخه خبرېږي نو دغه ته یې هم لاس اچولی دي
د بست کلا په ډیرو برخو کې خپل سری ودانۍ جوړول او د تاریخي دیوالونو نړول په داسې حال کې شروع شوي دي چې د هلمند د اطلاعات او کلتور د رئیس په خوله یو شمېر کسانې توانېدلي دي چې د ځینو منابعو په مرسته قانوني اسناد پرې جوړ کړي او بیا یې تر پراخ غصب وروسته پر کسانو په ډېره ناچیزه بیه وپلوري د هلمند خلک په دې برخه کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت نه غوښتنه کوي چې پر اړوند ادارو زور واچوي او پرې نږدي چې له یوه ډېر